درنو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې دی د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنا اسمان لاندې پروګرام لرو خو لمړی مو رابولو د دې سات خبرونو ته د بلوچستان په مرکز کوټه کې له پرونی ځانمرګي برید وروسته د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف یوار بیا ادعا وکړه چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کارول کیږي. خواجه آصف تېره شپه جیو نیوز تلویزیون ته وویل د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د تروریستي فعالیتونو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د په عین حال کې پټکه وکړه چې پاکستان باید په دې برخه کې غوڅ اقدامات وکړي. د کوټې ښار د ریل ګاډي په تمځای کې په پرونی انتحاري برید کې چې د بلوچستان د آزادۍ پوځ په نوم بیلتون خوشتون کې ډلې مسؤلیت په غاړه واخیست، د 19 پاکستانی پوځیانو په ګډون شپږ ویشتنه وژل شوي او تر شپېته ډېر نور ټپیان دي. د طالبانو حکومت دا برید غندلی خو د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف د تازه تور په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. طالبانو تر دې پخوا د پاکستان دا تورونه رد کړي چې ګنی د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې د حملو لپاره کار اخیستل کیږي. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې د روان 2024 کال په لومړیو لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه شاوخوا 650 میلیون ډالر وه. د دغه وزارت ویندوی اخونزاده عبدالسلام جواد نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د روان 2024 کال په لسو میاشتو کې له هند سره د افغانستان سوداګري شاوخوا 650 میلیون ډالر ته رسیږي چې له دې جملې څخه څه نا څه 440 میلیون صادرات او شاوخوا 203 میلیون نورې واردات دي. افغانستان هند ته وچه میوه او طبي بوټي صادروي. وچ انځر، انجا، زعفران، ممیز، شنه زیره او بادام هند ته د افغانستان مهم صادراتي اقلام دي، خو په مقابل کې بوره او د صنعتي فابریکو خام مواد واردوي. افغان سوداګر د طالبانو د حکومت له لوري لوړې ګمرکي تعرفې او د پاکستان له لوري د خپلو لارو بیا بیا بندېده د هند او افغانستان د سوداګرۍ د لاغوړېدو په لار کې خنډونه بولي. د طالبانو د پوهنې وزارت اعلان وکړ چې د راتلونکي اونۍ د شنبې په ورځ به د افغانستان په سړو ولایتونو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پیل شي. دغه وزارت نن یک شنبې په یو بیان کې وویل چې له لومړي څخه تر دریم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لړم یا عقرب له شپږویشتمې تر دیرشمې نیټې واخیستل شي. د بیان له مخې له څلورم ټولګي څخه تر دولسم ټولګي پورې کلنۍ ازموینې به د لیندۍ یا قوس پر لومړۍ نیټه پیل او د لیندۍ تر پنځلسمې دوام وکړي. طالبانو له حمله شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ته دوام ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون اعلان کړی چې د دغه هیواد جنګي الوتکو د شنبې په شپه په یمن کې د ایران له ملاتړه د برخمنو حوثي یاغیانو د پرمختللو وسلو پر ګودامونو څو بریدونه کړي دي. د راپورونو له مخې د برېټانیا پوځي الوتکو هم په دې عملیاتو کې ګډون کړی دی. په دې سلاکوټونو کې راز راز وسلې ساتل کېدې او له هغو څخه په سره سمندرګي او عدن خلیج کې د پوځي او ملکي بیړیو د ویشتلو لپاره کار اخیستل کېده. دا معلومات پنټاګون د فرانسې خبري آژانس ته ورکړي دي. المسیره تلویزیونی چینل چې د حوثیانو لخوا اداره کیږي راپور ورکړی چې درې هوایی بریدونه د امریکایي او برټانیې ځواکونو لخوا د یمن د پلازمینې صنعا په جنوب کې د السبعین په سیمه کې شوي دي. المسیره ته شاهدانو ویلي چې د پلازمینې صنعا په بیلابیلو برخو کې د الوتکو او چاودنو ژغونه اوریدلی دي. امریکا او بریتانیا په سور سمندرګي او عدن خلیج کې پر بیړیو د یاغیانو د بریدونو په غبرګون کې له جنوري راهیسې څو ځلې په یمن کې د حوثیانو په هدفونو بریدونه کړي دي. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه رد کړل چې پر اساس ویل شوي وو چې د غزې په جګړه کې د شکیلو خواوو ترمنځ یې منځګړتو پای ته رسولی، خو ویلي دي چې په خبرو کې په موقتي ډول ځنډ راوستل شوی دی. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماجد الانصاری تېره شپه د عقرب په 19 نیټه د دې هیواد دولتي خبري آژانس ته وویل چې قطر لس ورځې وړاندې دا موضوع شکیلو خواوو ته اعلان کړی وه. د الانصاری په وینا قطر څرګنده کړې چې تر هغه وخته منځګړتوب ځنډوي چې اسرائیل او افراطي ډله حماس د خبرو د بیا پیل لپاره اراده او جدیت ونه ښيي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس یو تروریستی ډله غنی. قطر له امریکا او مصر سره یو ځای د اسرایل او افراطی ډلې حماس ترمنځ د اوربند او د اسرایلی یرغملو د خلاصون لپاره اصلي منځګړی دی. بیلا بیلو رسنیو د شنبې په ورځ راپور ورکړی و چې متحد ایالاتونو له قطر څخه غوښتي چې په دې هیواد کې د حماس د سیاسي دفتر فعالیت پای ته ورسوي او قطر تیرونی دا خبره د حماس مشرانو ته رسولې ده.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم په دې ترشنه آسمان لاندې خبرونه کې مو هرکلی کوم. په داسې حال کې چې ژمی را روان دی، په افغانستان کې بې وزلي تر بل هر وخت زیاته شوې، د لومړنیو اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې او له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې دي. ملګرو ملتو اندېښنه څرګنده کړې ده چې شاید امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ پر ملګرو ملتو بشری مرستې کمی کړي چې دا به د نورو بیوزلو هیوادونو ترڅنګ پر افغانستان هم بې اغیزی نه وي. ځینو نړیوالو مرستندویو مؤسسو چې له ملګرو ملتو سره په ګډه په افغانستان کې په بشري برخو کې کار کوي ویلي چې یو شمېر افغان پلرونه د خپلو کورنیو د نورو غړو د ژوندۍ پاتې کېدو او د نفقې د برابرولو لپاره د خپلو ماشومانو پلورلو ته اړ شوي دي. ورلد ویژن چې په افغانستان کې د خوړو له نړیوال پروګرام دبليو اف پی سره په ګډه کار کوي د جمعې په ورځ په خپل ایکس پانه یا پخوانی ټویټر کې د عبدالله په نوم د یو افغان پلار ویډیو خبره کړې چې نوموړی د خپلې یوې کلنې لور د پلورلو کیسه کوي. له بلې خوا ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام د جمعې په ورځ پر خپل ایکس پانه په یو خبره کړې ویډیو کې ویلي دي چې په افغانستان کې د شتو لپاره د نفقې برابرول ورستر بلې سختی شي. د لوښې د نړیوالې درجه بندۍ یا جی ایچ ای په ورستی راپور کې چې د 13 اکتوبر په 14 نیټه خبر شو راغلی چې افغانستان سشکال د هغو هیوادونو په کتار کې دی چې لوښې پکې په جدي توګه زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په خپل روسي راپور کې ویلي چې که څه هم په تیرو دریو کلونو کې لاړو افغانانو سره په بیلابیلو بشري برخو کې 6.1 میلیارډ ډالر مرسته شوه، خو په وینا یې لا هم 9.2 میلیونه او 200,000 افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. زموږ ملمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزرخش حافظي، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژان چې دوی له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره همکار کړی دی، او همداراز ټولنیز فعال او ژورنالیست هیله شمس. ښاغلی عزت الله پیژان ته به ورشو. پیژان صاحب، تاسو ته هرکلی وایم.
سلامونه تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته.
پیژان صاحب، تاسو له بیلابیلو نړیوالو مؤسسو سره کار هم کړی دی. نړیوالې مرستندوی مؤسسې په څه شکل اړو کسانو ته مرستې رسوي؟
نړیوالې مؤسسې خو تاسو ته معلومه ده چې مختلفې لارې چارې د مرستې لپاره کاروي، خصوصا په داسې ودونو کې لکه افغانستان غوندې کې هغه اړو کسان ته د مرستو د رسولو واضح میکانیزمونه او واضح پیسلا سره اسانتیاوی موجود نه وي، او هغه کسان چې هغه وخت نا وخت د بیلابیلو پیښو له امله متضرر کیږي هغه په داس سیمو کې چې هلته د اسانتیاو یا اوت د رسیدو د رسیدو لارې ډېری اسانه نه وي، او دوی په داس ولایتو یا داس ولسوالۍ کې پراته وي چې هلته سړک نه وي، هلته موټر په اسانه توګه باندې یا دغه د مرستې رسولو کاروانونه نه سره رسېدلی. نو دوی بیا خپل پلان جوړوي او ګوري چې مثلا متضرر کسان په کومه ساحه کې دي، بیا دغه مطابق دی وته ځان سره یو کوشش کوي. خو متاسفانه په افغانستان کې تر ډیره پورې دا چاره بریالی نه و او انشاء د ستوندو سره مخامخ یو غوغه لوجستیکي ستوندې دي او د سړکونو او د لارو د نستوالي موضوع ده یا د غو د خرابېدو موضوع ده. د دې ترڅنګ همیشه موږ په دغه برخو کې د نامي خبرونه هم اوریدل، نو دغه مشکلات او دغه ستونزې په کتو سره دی واړه چې تر ډیره حده پورې ډیرو کسانو ته په لنډ وخت کې لاسرسی پیدا کړي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ. حافظي صاحب، یو وار بیا به تاسو ته درشو، تخنیکي ستونزې اجازه ورنه کړه چې تاسو خبرې تکمیل کړئ. مهرباني.
باید اصولا د افغاني ټیکنیک سره سم قیمتونه اوماتیک تیر شي، ځکه چې اکثرا وارداتي اموال دي او په ډالر نیول کېږي، او کله چې افغاني ټینګ شي او قیمت زیات شي اصولا باید د خام مواد او همدارنګه د خوراکي مواد د اولیه مواد په توګه کې باید قیمتونه راټیټ شي. خو دوه درې دلیل زما په نظر دې سره اوسېدلی دي چې قیمتونه په خپل حال پاتې شي یا ځینې موادو کې زیات شي. یو دا دي چې افغانۍ نوسان لري، مثلا یو ورځ دوه شپېته رسېدلي وو، بیا اووه شپېته او اته شپېته ورسېدلي. شپږ افغانۍ د ډالر په مقابل کې تقریبا لس سلنه کېږي یا اته سلنه کېږي. په دې خاطر باندې یو دا اعتماد نشته دی چې دا د افغانۍ په همدغه حالت کې پاتې شي. کسان ډېر وخت دی چې نه یوازې نه لولیږي، بلکې ډالر د افغانۍ په مقابل کې لولیږي. تر اوسه پورې همدغسې لړۍ روانه ده. دوهم مسله یې دغه دی چې دا د ګاونډي هېوادونو ځینې ستونزې چې رامنځته کوي، مخصوصا دا د پاکستان سره سوداګري تکنی ده، ستونزمن ده. او په دې خاطر باندې هم دا په مارکیټ باندې اغېزه لري چې امکان لري چې دا مال په دیپلوماتیکه توګه رانشي افغانستان ته. دریم دلیل دغه دی چې د داخلي تولیداتو د هېواد لپاره په ځینې بهرنۍ وارداتو باندې تعرفې لوړې شوې دي، ګمپي تعرفې زیات شوې دي. دا هم مستقیما په قیمتونو باندې اغېزه لري. نو په ټول کې بیا هم باید قیمتونه متناسبه ښکته شي. ولې بل مسله دغه دي چې دا دوره چې دا په افغانستان کې ډېر ساکه ده، یعنې مثلا په درې میاشتو کې په څلور میاشتو کې یو تجارتي روان ترسره کېږي. مثلا چې دا فرمایش ورکول کېږي د مرامو د شیریا ترانسپورت او بیا چې تولید شي تقریبا درې څلور میاشتو ورکې نیسي. هغه چې دا غالي سهار یو قیمت دی، د غرمه بل قیمت دی، د ماښام بل قیمت دی، دا ځنه سره نشي اجستولای. او هغه څوک چې موږ ولدی په ضرر نه خرڅې کسان ډالر قیمتي شي، دوی هغه قیمت خرڅې کوم چې دوی د جنس وارد کړی وو افغاني پاره کې څنګه دوی یو دلیل یو غدا دی انده. نو په دې خاطر باندې یو کوټه کې هم دوستان دا سوداګر سره مقصد دی او له موږ سره په تاسو دې دې اړه باسي چې قیمتونه په منطقي لحاظ
د ډالر د ویډیو سره څنګه. بله، ډیر مننه حافظي صاحب کوردان. اغل شمس تاسو ته مرکلای وایم. تاسو په افغانستان کې اوسئ، هوا په سړېدو ده، ځینې خلک شکایت کوي چې د ضروري شیانو بې لوړې شوې دي، قیمتي وای ډیره شوې ده. تاسو د ضروري شیانو بې ل تیرو کلونو سره څنګه مقایسه کوي؟ آیا تر تیرو کلونو ډیر لوړې شوې دي؟
ډیره زیاته مننه د هر څه مخکې خپل سلامونه سلامات تاسو ته همدارنګ ټول قدرمندو لیدونکو او ریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې ټول به ډېر خوشاله اوسئ. دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې دا چې زمای هم را روان دی او هوا اوس هم سړه شوې ده، نو خلک ایسای څنګه بخاری کی دی په کورونو کې، ځکه په کور کې یعنی یخنی دی او رس فورس باندې اوس هم اوایه خده. د سوخت مواد نظر نور تلون ته موږ ویلی شو چې قیمتونه هم لوړ دي، خو د دې سره سره چې قیمتونه لوړ دي موږ یعنې ګورو که چیرې بیروزګاري دي، بیروزګاره خلک بیروزګاره شوي دي، خلک کاروبار نه لري، چې دغه دې باعث ګرځي چې هغه د سوخت قیمت د اخیستلو توان له لاسه ورکړي. مثلا نه شي کولی چې هغه واخلي هغې ته چې ده ضرورت خپل پوره کړي، خپل کور ګرم کړي، خپل هغه کور او هغه هر څه چې ضرورت وي هغه نه شي اخیستلی. نو دغه دې له امله د قیمتونو په لوړېدو کې خلک هم بیروزګاره شوي دي، هم قیمت لوړ شوی، چې دا یو لوی مشکل دی او خلک دې سره مخامخ دي. ځکه د سوخت مواد په ژمي کې یو لوی ضرورت دی د هر کورنۍ لپاره، د کور د ګرمولو لپاره، ځکه که چیرې کور ګرم نه وي یا هوا چې ژر هوا سړی بیا بېلابېل مرضونه پیدا کېږي. نو په دغه سوخت برخه کې چې دوی مثلا ډېره زیاته دې پاملرنه ونه کړي، البته دولت لومړی دا د دولت دنده ده تر څو باید دغه برخه ته ډېره زیاته توجه وکړي، ځکه دا یوه مهمه برخه ده زموږ او تاسو لپاره. او د سوخت مواد د افغانستان یعنې ځینې ولایتونه په افغانستان کې دي چې هغوی بیخي ډېر زیات هوا پکې سړی او هغه څنګه بیا بیخي باید د سوخت مواد بیخي ضروري دي، ځکه د یخ له امله هم ځینې کسان مړ کېږي او ځینې کسان چې د یخ له امله د ډېر بېلابېل مرضونه ورته پیدا کېږي، چې دا یوه لویه ستونزه ده او باید د دې حل لارې لپاره یو لوی اقدام او لوی کار شي.
ډیره مننه، سلامت اوسئ قدر منو اوریدونکو. تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې په ژمي بې وزلۍ او د بشري منستو په کمیدو د خپل درنو میلمنو سره خبرې کوو. زموږ میلمانه دي د اقتصادي چارو متخصص آزر اخشافیزی، د پوهنتون پوهنځي استاد عزت الله پیژند او همدارس ټولنیز فعال هله شمس. تاسو ته هم څو شیبې وروسته نوبت درکو چې له سټوډیو سره تماس ونیسئ، له موږ سره تماس ونیسئ او زموږ له میلمنو څخه د موضوع په اړه پوښتنې وکړئ. افیزي صاحب، خلک وایي چې د کورونو کرایه لوړې شوې دي، د کورونو قیمتونه هم لوړ شوې دي، آیا د دې معنا دا ده چې اقتصادي وضعیت ښه شوی دی؟ که اقتصادي وضعیت خراب شوی نو ولې د کورونو کرایه او قیمتونه لوړ شوې دي؟
اول خو دا د خلکو عاید د دوی د لګښتونو سره تناسب نه لري په افغانستان کې. د فقر معنی دا ده چې تاسو چې کوم انرژي مصرفوي او د خپل د ژوند د دوام لپاره لګښتونه لري، دا د کار په حاصل کې دا خپل مصرف شوی انرژي ترلاسه کولی نشي. او یو لوی ستونزه دا ده چې موږ د افغان پر اساس چې موږ د څلور کلو تقریبا 1 میلیون کورو ته په افغانستان کې ضرورت شته، یعنې تقاضا کوټ زیات دی او عرضه زیاته دی. ډېر خلک تر کجې لاندې تر خیمې لاندې ژوند کوي او مخصوص دا کډوال چې د بهر سره راځي دي بیا ضرورت لري چې یو سرپناه ولري. نو په دې خاطر کله چې تقاضا زیات شي دا د دې د خلکو په جیب کې چې شته کار شته چې قیمتونه یعنی خو شردان دوری شي. په دې خاطر باندې دا نه یوازې کرایه د کورونو بلکې په همدغه قیمت د کورونو هم زیات شوي دي، او علت یې همدغه دي چې خلک زیات شوي دي. مثلا په درې کال کې حداقل 3 میلیون د افغانستان په نفوس زیاتوالی راغلی دي او تقریبا 2 میلیون خلک د بهر څخه کوزور استل شوي دي، مخصوصا د پاکستان، ایران او د ترکیه څخه. نو په دې خاطر دا 3 میلیون نفر چې نوی کور ته ضرورت لري، د هغه په مقابل کې دونه ساختمان نشته دی. هغه کورونه محدود دي، اعضا محدود ده او تقاضا دومره زیاتېدونکې دی هر وخت. نو ځکه قیمتونه لوړ دي او عواید د خلک لږ دی، یعنې قدرت د خرید د خلک په خدماتو کې او په اولیه موادو کې ډېر ټیټ دی. مثلا هره ورځ ملل متحد او سیګار دواړه دغه باندې ټینګار وکړل چې تر نوي سره څخه زیات خلک په افغانستان په ورځ کې تر یو ډالر څخه کم عاید لري. یعنې معنا یې دا چې یو نفر په میاشت کې چیرې 10 ډالر عاید لري، دا 50 ډالر کرایه ورکړي، دا ډوډۍ وخوري، دا تربل او دا صحي خدمات یا د سبق ویلو او د کرایې د ترانسپورټ د تګ راتګ وکړي په دې نشته نو څه کېږي چې په میاشت کې نو خلک ډېر مجبور دي خلک ډېر پریشان دي دا باید د وخت دی مثلا باندې مداخله وکړي مثلا په میلیون هاو تن سکاره د دې شتون لري اوس چې موږ روان دي مخکې ما دا وړاندیز کړی چې دا معدنونه خو د افغانستان د خلکو شتمني ده بعد دقیقه یو میلیون تن اختصاص وکړي دا خلکو ته چې هغه مصارف دي استخراج قربان دي ترانسپورت سره کښېږي او نور دا خلکو ته تقریبا نیمه مالیه ورکړي دا خو مخکې هم تجربه شوي دي یعنې پخوانۍ زمانې کاروانسود هم چې کارونه کېدل کله چې دا کوپون شتون درلودل وزارت معدن هر کوپون لرونکو لپاره تقریبا یو سل کیلو یا دوه سوه کیلو یا پنځه سوه کیلو تر یو تن سکاره د بل ورکولي هغه وخت کې استخراج هم ډېر لږ او محدود و نو اوس زما وړاندیز دا دی چې خلک دې خوا د لوږې څخه په خطر کې دي د بلې خوا که چېرې د یخي څخه په خطر کې اوسي خو بیا د دوی مشکلات مضاف کېږي حداقل د اسوان د مواد د برابرولو لپاره باید وزارت معدن د افغانستان په تفاهم کې رهبري دي حکومت سرپرست مؤقت طالبان دا وکړي چې خلکو ته د دې خوند شتمني څخه چې معدن دي دا د اسوان مواد دوره برکړي.
بله ډیره مننه سلامت اوسی اوریدونکی لرو اول به ورشو اوریدونکی ته بیا به میلمنو ته مهرباني کوئ
سلام تاسو ته سلام میلمنو ته او دغه تاسو کوم موضوع ټاکلې ده او د چین لار خلاص شو مالیا ورته معاف کړه ده او کوم لارې خلاص شو لارې خلاص شو مالیا ورته معاف کړه په ننګرهار کې یو بشکه وړي یو زور اتیا روپۍ ده د غریب سړي وسنه کیږي وړه هم دسه ګران شو هر شی هم دسه ګران شو پښتنه نه کوي پوه شوې چې دا ولې ګرانېږي او چې کله ډالر ارزانه شي هغه سامان هم څه قیمت پاتې څوک پوښتنه هم نه کوي غریب سړی په ننګرهار کې د ننګرهار نمایندګي کوم ننګرهاریان ټول بیچارهګان غر کو پرک دي کاروبار نشته او قیمتي شروع دی څوک پوښتنه هم نه کوي یله وایي چین لاره خلاصه شو د چین مال مالی ارزا خوش ما کړل ورته چې دا ټول دروغ دي یو هم رښتیا نه دی په افغانستان کې څه خبرې چې ټول دروغ دي یو هم رښتیا نه دی دا زاور مار وخت دا خبرونه تاسو کوم یو بشپال لس لیتره غوړي اته څنګه شپږ تاو ډیر شو په یو څو زره تیار روپۍ ده څو پښتنه مې کې غریب پړې تبا ده یو پاکټ غوړي څل روپۍ ده نوی روپۍ ده څو هغه څنګه شامل ځ خپل نه شم هغه سره مې دې ما یو پاکټ غوړي نه شم هغه سره په یو څه نه لرو پوجې نو دا غو نظر خو دې وکړي چې داخله پښتنه او کې پښتنه خو نه کې پښتنه چښتن پوجې تر خوړلې ده خو خوړې په موږ راخو مو کې په وانانو
مننه چې نظر مو څرګند کو کور ودان بل اوردون کې لرو ځن راو پیژنې آزادی رادیو
السلام علیکم صالح شه په خیره
سلامت اوسې مهرباني کوي
خیر اوسې مننه درز محمد ریاضم د کندهار شولې کوټ خبره کوم
مهرباني
واکې دا افغانستان خلک د بیوزلې د نور ډیر خلک د مشکل سره دی وجه مهم دا رسېد ودی دا د سوان کوم پر ګرانایډو دی هغه نه پر صورت بوس خو جمع دي دا سوان پټه باندې دا د غړو پټه کې لکه دا اوس مخکې ورور چې وویل دا غړو پټه یو اڅا کې به ډیر تو ست سره غري دي دوه سو دوه نیم سو غواني په غنډه ورسې دي په خو هغه مزه دکانداران ته دا وکړل چې دا ولې دوی لوړ قیمت دی په ولې دا ډالر ور ونیوس ډالر دا غواني پټه ډیر څه تاسو وی دي وسمه وغړید ونی ولور پنور کې ما تور تر هتی شي دا کم دغه کې چې دې کې وس کم تو فیر راغلی دی.
بله سپ ډیر مننه سلامات اوسې یو بل اوریدون کيم لرو منتظر به نه پریشرو بیا به ورشم لمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
مهرباني سلام علیکم سروان صاحب جوړ روغه
سلامات اوسې مننه
دا زموږ په افغانستان کې ډیر دی داغه د خارجي شان ټول ګران سوي د زموږ د افغانستان شان کومبادي که ار شي دي دا ډیره زغ سوي مو د طالبان تجارت د وزیر صدا خوښ دي چې دغه د غزان دولتو ته د شان وارد کی نه د سوان توکستان نه بوتسته یو سلام راز محمد ریاست کله محمد عادل و سلام
کورد ودان سلامت اوسه. له درنو اوردونکو مننه کوم چې ټلیفونونه وکړل، بیا به هم نوبت ورکو اوس به ورشو خبرو درنو میلمنو ته. پیشن صاحب مخکې تر دې چې دی اوردونکو په څرګندونو خبري وکړو، له تاسو څخه یو بل پوښتنه هغه دا چې مخکې مو د نړیوالو مؤسسو د مرستو په اړه او د کار د څرنګوالي په اړه خبري وکړې. ځینې خلک له دغو مؤسسو شکایت لري او وایي چې دا مؤسسې خپل ډیره بودیجه په لوکسو موټرو، لوړو ماشونو، لوکسو دفترونو او داسې شانو لګوي، یعنی هغه کومې پیسې چې د مرستو لپاره ترلاسه کړي وي ډیره برخه په هغه اصلي کار باندې نه مصرفي شي. دا خبره څنګه ده؟ دا څومره حقیقت لري؟
فکر کوم دا تر یو ځای پورې معقوله نیوکه ده، او دا باید د افغانستان خلقو ته باید واضح چې مثلا دوی دا موسسه او دا نړیوال سازمانونه چې په افغانستان کې د افغانستان د خلکو سره مرسته کوي په کومه کچه دوی مثلا دا پیسې یا د بودیجه د خپلو لګښتونو لپاره کاری او په کومه کچه دوی د خلکو سره مرسته کوي. یعنی کدی دا کار هم کوي باید یو یو میکانیزم ورته موجود وي تر څو پوری چې دا د خورد بورد او د دوه پیسو د هاي موبایل مخه ونیولسي او یو د حساب ورکول یو واضح او شفاف چوکاټ موجود وي. خو لبل پلو که موږ ورته وګورو تر کومه چې زه خبر يم دوی دغه لوجستیکی پیسلا سره مصارف تر ډیره پوری دوی دا بنا ورته یا دا دا توجیه ورته لري چې موږ په داسې سیمو کې چې هغه د امن او 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 د خوندیتوب د لحاظ ډیر خوندي نه یي، موږ په داسې سیمو کې چې کله کار کوو تر ټولو زموږ لپاره زموږ د خلکو زموږ د کارکونکو امنیت ډیر مهم دی. یعنی که موږ خوندي نه یو نو موږ په خوندي ودانۍ کې یا په خوندي موټرونو یا لارو چارو څخه استفاده ونه کو نو بیا د امرسي هم نسی رسیدلی تر خلکو پورې. یعنی زه فکر کوم په دواړو مواردو کې په دواړو حالات کې حداقل خلکو ته باید شفاف او واضح حساب ورکړل شي چې څومره برستي څومره پیسې د خلکو لپاره د مرستو په برخه کې لګول کیږي او څومره د دوی د پیسې لپاره د دفتري مصارفو لپاره.
حافظ صاحب تاسو دې اوریدونکو خبري واوریدې، د ټولو دې قیمتي شکایت کاوه چې په دې خبري وکړې. یو اوریدونکو ول چې د چین لار خلاصه شو نو باید هغه قیمتونه ارزان شي. د چین لار خو بخلاصه نه ویلا لا خو د واخان لار لا ډیر وخت ورته پکار دی چې هغه پرانستل شي. خو یو شکایت دام و چې وای داخلي مواد اغه څه چې په داخل کې تولیدي شي هغه ارزان دي او څه چې له بهر راځي هغه ګران شي دي. دا ولي
دغه محترم اوریدونکو کې هغه دا و چې ما تعرفي چې کې د صادراتي شیانو د افغانستان لپاره صفر شي دي په ځینې موارد کې چې محترم تاسو مخکې هم باندې خبرې وکړي چې دا د دې په چین کې د ارزان ډول د جنرال په افغانستان کې هغه ورګتي او ورګي چین په افغانستان کې تعرفې لري او مشکلات لري قیمتونه هم غوښتي لکه چې مخکې. او دوهم دلیل دا دی چې دلته په افغانستان کې موږ د تولید د صادراتو لپاره ډېر شی نه لرو. هغه نوي شیان دي چې دي او ځینې د وحشي یا جنګلي شیان دي لکه جلغوزي او ځینې د چارمغز د کاندي شو بدخشان په غرونو کې راشنه کېږي. نو د صادراتو لپاره د اقتصادي ودې لپاره باید پانګونه وشي، باید اساسي چاره وشي. نو دا اساسي چاره هغه دی چې افغانستان بدیل واردات دلته په افغانستان کې تولید کړي، د کرایه څخه ځان وژغوري او د نورو لګښتونو څخه. او بل مسله دا ده چې خلکو لپاره باید کار پیدا شي، قدرت خرید د خلکو زیات شي. دا خو خلک اوسې چې نه لري، چې مثلا تر یو ډالر څخه کم عواید د خلک وي، خو قیمتونه خو په دنیا کې برابر دي. حتی په امریکا کې چې ډېر شتمن هېواد دی، حتی شپږ فیصد تېر کال دوروم ریټ و. نو دا چې تاسو وبولئ د هغه په تناسب خو زموږ عواید نه زیاتېږي. د افغانستان د خلکو عایدات نه یوازې نه زیاتېږي، بلکې کمېږي هر وخت. په دې خاطر باید ترکیز په دې کې وي، او حکومتونه د مشروعیت یو دلیل دا دی چې د فقر بین الملل لپاره او د ټولنې د اقتصادي رفاه لپاره ورودانګي. هغه دولت چې د فقر پر ضد په مبارزه کې ناکام وي، د هغوی مشروعیت هم تر سوال لاندې راځي. نو په دې خاطر اوسنی سرپرست حکومت لپاره ضروري ده چې د خلکو عمومي مشکلات ته پاملرنه وکړي، او د هر معنی چې د اقتصادي ودې په لاره کې شتون لري مدرفه کړي، تر څو څخه زیات مثلا مشکل د افغانستان هغه د یو سیاسي بستر نه شتون لري. او دغه لپاره باید حکومت ورودانګي او مشکلات سره رفه کړي.
بله حافظي صاحب، تاسو مخکې ویل چې افغانستان دومره تولید نه لري چې بهر ته صادر کړي، یوازې ځینې خام مواد چې صادروي. لیکن هغه څه چې نن سبا ډېر ورته ضرورت، یعنی په ژمي ورته ضرورت، هغه د ګرمولو وسایل دي، لکه سکاره چې شول. سکاره یو وخت طالبانو ډېر صادرول پاکستان ته، پاکستان په خپله کم کړل دي افغانستان څخه واردات. نو په داخل کې پاتې دي دا کېدای نشي چې دا ارزانه کی. او یو سوال بل هم پدې کې دا ده چې تاسو په یو شکل سره ول شي دا کېدای شي مامورینو ته ورکی په یو شکل سره، لیکن نور خلک چې هیڅ کار نه لري، مامور خو بیا هم یو کار لري، هغه خلک چې هیڅ کار نه لري وزګار دي، هغوی ته په څه شکل سره پدې برخه کې امتیاز ورکول کېدای شي؟
ما موږ چې په دې حکومتونو کې پر چا کوم شتون درلودل مامورین لپاره، وو اوس ما ویل چې دا ټول خلکو ته باید ورکړل شي، ځکه چې دا معدن د افغانستان د خلکو شتمني ده. دا حکومتونه د هغوی په استازیتوب او نیابت ژمن دي چې دا وباسي، او د هغوی د رفاه او د هغوی د ژوند د چلولو لپاره وکاروي. نو اوس مهال پکار دي چې دوی د ژمي په درشل کې خلکو ته مخکې ووایي چې یو میلیون ټانک وباسي ټول افغانستان ته رسېږي. تقریبا پنځه میلیون کورنۍ ته رسېږي، دېرش څلوېښت میلیون انسان ځینې جوړېږي. د هر چا ته هر کورنۍ ته نیم تون یا پنځه سوه کیلو ورکړي، ژمی په درې ښه صورت سره تېرېږي.
بله ډېره مننه، سلامت اوسې. ښاغلی پیژاند، تر اوسه پورې چې له افغانستان سره کومې بشري مرستې شوې دي، که دا له نورو هیوادونو لکه مثلا له سودان سره، یمن سره، سومالیا سره، سوریه سره، نورو کړکېچ ځپلو هیوادونو سره چې کومې مرستې شوې دي، له هغو سره مقایسه کړو، نو فکر کوم چې ډېرې مرستې شوې دي. څه فکر کوئ چې له افغانستان سره به مرستې لا هم دوام وکړي؟
متاسفانه افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې همیشه دوی د مرستو د لارې څخه دوی په اسره سره هغه اکثریت خلک د خپل ورځنی ژوند پر مخ بیایي. او تر دې خو لا فاجعه دا ده چې حکومتونه یې هم داسې پاتې شوي دي چې دوی خپل عادي بودیجه نسی په اصلاح سره د خپل کورنیو عایداتو داخلي عایدات څخه نسی برابر والی، او په دې برخ کې همیشه پاتې راغلي، او لاس یې همیشه نړیوالو مرستو او نړیوالو ادارو ته او حکومتونو ته، نورو هیوادونو حکومتونو ته اوږدي. چې زما په نظر باندې دغه تر ټولو ستر لامل دی د خلکو د بېوزلۍ او د خلکو د ځپنې، په خصوص په دغه حالات کې چې اوس په افغانستان کې روان دي. نو موږ که د دې ستونزې اساسي حل غواړو، موږ باید پر دې باندې فکر وکړو چې زموږ په جغرافیا کې چې افغانستان نومیږي، څنګه کولای شو چې موږ یو مشروع اداره، یو داسې اداره چې هغه د خلکو د خواهش خرامنځ شوی او خلقو ته د حساب ورکون حساب ورکول په برخه کې واضح پلان او اراده ولري او څنګه د خلکو سره یو ځای کار کولای شي چې چې دغه د اقل دغه ارتیا چې بهرنیو هیوادونو او بهرنی نړیوالو مرستندوی ادارو ته دی همیشه لاس اوږد کړی دی د اقل دغه کچا راکام شي دا تر ټولو غټ او ستر تشه د افغانستان کې او دا تشه همیشه انداز پاته سوی د تاسو ګوري د جمهوریت په وخت کې موږ په دتیر شلو کلونو کې اله بلا دومره وطن دي لو چې موږ خپل عادي بودیجه تر ډیره پورې د کورنۍ منابعو څخه بشپړ کو او خپل ضرورتونه د داخلي تولیدات څخه په اصطلاح سره مرفوع کو خو متاسفانه د اوسنۍ ادارې پر اتاک سره دا هر څه بیرته په صفر کې ضرب سواله نو چې پلان ډول وایم کله چې د یو ملت پراز کې یو حساب دی او پر د خلکو پرای راغلي اداره نه موجوده موږ دا توقع نشو کولای چې ملت چې پرپا او په بساینه په ځان د بساینه په پر لور ګامونه پورته کی او په دغه حالت کې دی ژوند وکي موږ تاسو د عملی مثال روچی د هر کال په چیرې دو سره د جمهوریت تر پر جدو وروسته د حالت د خلکو د خرابېدو او خاطر روان دي او موږ د دې بل واضح مثال نسور کولای چې دا د قدرت تشه د سیاسي مشروعیت د نسوالي داخلي مشروعیت د نسوالي تشه ده چې دا باید په لومړي سر کې داکسي او وروسته موږ باید مسلکی او په کار پو کادرونه وزارتونه او اقتصادي کارپوهان ولرو چې د سترو دولتي ادارو پر اساس قرار ونیسي او دوی په دې باندې وپوهیږي چې څنګه د خپلو داخلي تولیداتو او خپلو داخلي منابعو څخه استفاده کولای شي ترڅو له دې لارې ملت خدمت وکړي او ملت دغه حالت څخه تر یو کچه راوباسي.
بله.
نو په ټول کې ویلای شو چې په اوس وخت کې د موجوازي مثالونو ګورو چې د خلکو حالت د دغه خلک د دغه ناحیه څخه دغه اړخ څخه د داخلي مشروعیت د نسوالي اړخ څخه ډیر ځپل کیږي او متاسفانه د حالت د هرې ورځې په چیرې دو سره د خرابې دو وخت روان دي.
مننه سلامت اوسه حافظ صاحب. د دې نړیوالو مرستو د کمیدو په اړه اندیښنې شته. په خپل د نړیوالو مؤسسو هم څو وری دا خبره کړې چې مرستې له افغانستان سره کمې شوې دي، له افغانستان سره دلچسپي کمه شوې ده او په کمیدو ده، او تر اوسه پورې هم چې کوم مرستې شوې دي له افغانستان سره لویدیځوالو کړې دي، او دا سویل کیږي چې هغوی د دې لپاره چې له افغانستان سره یې ځینې ژمنې درلودې او کوم وضعیت چې اوس په افغانستان کې راغلی دی په هغې کې هم ځان یو څه ناسه مسؤول بولي او له افغانانو سره ملاتړ خپل له دنده بولي، لیکن ځینې وایي چې دغه خبرې ډیر دوام نشي کولی. په نورو دنیا کې هم ډیر ځایونه نور شته چې مرستو ته اړتیا لري، دوی نشي کولی چې خپلې ټولې مرستې یوازې په افغانستان کې متمرکز کړي. که دا مرستې کمې شي څه فکر کوي؟ په لنډ مهال کې خو د دې مشکلاتو حل ناشونی دی، څه فکر کوي چې وضعیت به څنګه شي؟ حافظي صاحب، لکه چې حافظي صاحب قطع دی، خیر ټلیفوني قطع دی، پیژان صاحب همدا پوښتنه به تاسو ته راځي کو ستاسو نظر څه دی؟
زه فکر کوم چې موږ د یو ملت په توګه باندې باید پر اساسي حلارو باندې فکر وکړو. ما مخکې یادونه وکړله چې موږ ولې همیشه نړیوالو ادارو نړیوالو غربي
زما سوال دا و چې خپل فکر مو کو د نن شیبه یو داسې حکومت هم رامنځته شي چې بیخي په هر حساب باندې برابر وسم وي، خو دا داسې یو مشکل نه دی چې زر دي حل شي، ډېر کلونه کار ته ضرورت لري، لیکن کنړیوالې مرستې کمی شي په دې وسنې شرایطو کې، څه فکر کوي چې څنګه وضعیت په افغانستان کې رامسته شي؟
دا فتن نړیوالې مرستې کمی چې دا زما په نظر باندې په افغانستان کې دا نړیوال انساني بحران چې روان دی دا به نور هم عمیق سي او خلک به وځپل سي. په اوس وخت کې زما وړاندیز به دا وي که څوک نړیوالې ادارې وکولای شي د اکل دغه روان حالت یا دغه روانو مرستو کچه همداسې جاری وساتي تر څو پورې یو دا خلک چې مرستو ته اړتیا لري دا نور هم ونه ځپل سي. اما بیا هم زه وایم چې دا اوږدمهالي حل نه دی او دا لنډمهالي حل دی. خپل خلک ډیر څه کولای شي، خپل خلک کولای شي چې مثلا د وړو کاروبارونو د لارې، د وړو تجارتي فعالیتونو د لارې وکولای شي خپل ورځنی ژوند ته دوام ورکړي. دا د خلکو روحیه ډیر مهمه ده چې دوی باید په دې باندې پوه شي چې په اصطلاح سره د خلکو په ژبه باندې وایم چې پردی کټ تر نیمو شپو دی، تر څو پورې به دوی د خلکو د مرستندوی ادارو د مرستو کارونو ته په کلو او په بانډو کې په تامه یي. دوی د خپل محیط او د خپل چاپیریال څخه پیل کې چې دوی څه کولای شي چې دوی د اخل دو سازمانونو ته او دو مرستو ته نسبتا لږ اړتیا پیدا کړي. زه فکر کوم د کډاغ ملي روحیه پیاوړې سي او خلک په دې فکر کې سي چې موږ خپل د خپل ژوندانه د تیرول د پاره تر ممکنه بریده پورې باید لاس پکار شو. دا به زه فکر کوم د اوږدمهاله حل د پاره یو پیاوړې او یو تر ټولو بنسټیز ګام یې. تاسو وګورئ په نورې هیوادونو کې کوم وګورو مثلا په بنگلاديش کې تر موږ وضعیت ډیر خراب و. کله چې دی په لومړي سر کې د ملت جوړونې لومړی پړاوونه پیل کړل، اما دوی په دې فکر کې سوال چې موږ باید نړیوال ته پته مونو سو موږ باید وکولای شو چې خپل ژوندانه د تیرول لپاره خپل امکانات په کار واچوو. او تاسو وګورئ په اروپا کې په ستورو مارکیټونو کې د بنگلاديش د خلکو د تشبثاتو او د وړو کاروبارونو بیلګې موږ په نړیوال بازارونو کې وینو. او دا وخت غواړي، اما دوی پیل کړی وو او اوس هغه دی نسبتا د افغانستان په پرتله باندې د افغانانو په پرتله باندې په اقتصادي لحاظ په غوره حالت کې دي.
بله بله، ډیره مننه پیژان صاحب. اوس به بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکو هم شته له سټوډیو سره وصل دی، مهرباني کوئ صاحب.
شبات محترم، سلامونه تاسو او د ازادي لري ټول محترم اوریدونکو ته. لاجو کې چیرې غوښور مې
سلامات اوسه، مهرباني
قربان سم دې رسای سم او موږ تاکر نه نام خوشاله کړ. سلام دې مونږ ته باندې شبات محترم له ځمکه راکې دې رسای سم او موږ تاکر نه خبر بشده دا بشرین بسی چه افغانستان ترازی محترم شبر تب وکن نو کدا چیر بندی جی پر افغانستان دی آغیر زهیر بدی خصوصا دا خلق دا پارا چی اقتصادی سخ بی پی دا از نیر پسیمه که چی مجی یوم زندگی که او محترم شبر تب دل پیر دا غیر دا دبلیفی خصوصا رازی دا غیر دیوز پرانوی سر و مثال دا خبر دولو دا غرور دا غمره سکی بل امره تخبل تا مجنس لیتلی وځخونه ما په فکر او نظر باندې ما د شي نظر کوم د شي نظر باندې وکړ چې د روان مثال د خبرې وړ چې د سبا افغانستان خلک د لوږې مړي زوم کچې به شي مرسته کوي په کار دا ده چې ملما شي اشاره ولته وکړي ډیر شي تا خبرې وکړي لا دې قدر ورکړي زوم چې د موږ د نړۍ تجارت د ولادت د خپل خان او غریب خلکو سره تکو عمل کوي چې کوم ځل کې بډا بډا ماړه ماړه تجارت درو شبا تا دې د قدر کوم مثال په کلی کې ناس کورنۍ سیدا په کلی کې یو بډا اصلي تا مو سره سره په هغه کلی کې چې ډیر مثال د خبرې مسکینان پیدا شي ډیر مسکینان پیدا شي ځواک پر د نړۍ پر مسکینان پیدا شي دا بډا یو بډا اصلي د ځان چې خپل د نړۍ زکات باسي په خپل قسم د تاخ چې د کورنۍ دی وتا چې خدا هغه د بشری مرستې چې روانې د زموږ د مونږ تجارت باندې کمزوري سره روانې دي. زموږ تجارت ولا چې خپل د دنیا د مال او رغه زکات باندې کې نه دغه فار او غریب خلک سوار کې یاره په خدا باندې نه چې په ټول افغانستان کې مسكين چې راوونه به شي دا سره ولا چې مثال د خبرې کوښنه کې کوښنه کې پاتې کې جوړې کې محترم شهبر صاحب د خپل د مثال د خبرې ځوانان د بیکاره ځوانان پر کار باندې څو درته بل کوم مېرمن چې اشاره وکړه بشری مرستې مستر بنولې دا بشری مرستې کوي قانون چې کډوا کالو اخر اخر په دې باندې باندې شي
ډیره مننه سلامت اوسې کور دی ودان حافظی صاحب د دې وروستي اوردونکې خبرې جالبې وې دی وایي چې شتمن خلک دې په خپلو سیمو کې له خپلو بېوزلو سره کومک وکړي او په عین حال کې یو بله خبره وکړه چې هغه زما لپاره جالبه ښکاره سوای وړې فابریکې دې جوړې کړي یعنی زموږ په سیمو کې داسې سوداګر شته چې وغوړي چې وړې فابریکې جوړ کړي تو په وسیله نور خلکو ته کار پیدا کی دا به فکر کوم دوامدار حل لاروي کسانګه څومره ممکن ده څومره عملی ده
اول خدای ویل غوړم چې دا خصوصي سکتور د افغانستان او غشتمن خلک کم چې احساس لري او پیسې خپل ندي استولې بهر ته هغه د سوداګری د افغانستان په غاړه لري او دا دورانی پانګه د سوداګری لپاره تقریبا 10 میلیارد ډالر کې ځکه چې 10 میلیارد چې وی 10 میلیارد خو درې غشتن دوران لري یو غشت خو د فرمایش دی او ترانسپورټیشن دی دوه هم په ګډم کې دی درې نه په پرشم فروشي کې دی دا پیسې د خصوصي سکتور لخوا تامین شوی دی او د لنی کبره په هیڅ ځای کې ورسره کې قاطی نشته دی او په خندود دی بدخشان یا دیراود دی اورزګان کې هم هر شي پیدا کیږي اما دا چې خلک قدرت دی خرید نه لري او ډیر فقیران دي دا د مسولیت په خصوصي سکتور باندې نه راځي
مسولیت خو نه ده لیکن لدی نظر مثلا افیزی سه
هم ارز کوم
مهربانی
چې 15 تر 15 زره فابریکې کارخانه شتون لري دا ټول خصوصي سکتور په پنګونه کې جوړ شوی دی دریم دا د چرګانو فارمونه دي د کبانو فارمونه دي نور میکانیزه زراعتي دي اصلاح شوی تخمونو او نور تشبثات دي چې دا د خصوصي سکتور لخوا شوی دي ول شرایط ورته برابر نه دي اکثرا په حالت دي ضرر دي ځکه چې برخنا ثابت نه دي تاسو ویږئ چې یو کلینکر کله چې تاسو یو فابریکې دي زوګ دي اهم لری او د اوسپنې یا د سمنټ تولید لپاره کلینکر کچیر یو غشت برق لارشي او د سولشي نیمایي عمر د اقتصادي دغه کارخانه لبین زی ول سره د دې مشکلاتو بیا هم 15-15 کارخانه شتون لري مالیتونه ډیر لوړ دي قیمت د برښنا ډیر زیات دي باثباته برښنا شتون نه لري دا خو انفراستراکچر دی دولتونو دی حکومتونو موجوده دریم مسله دا غدي چې د اقتصادي ودی او لوی پنګونې راجلبول دا یو سیاسي مناسب دستر لري دا دریم کال تیر شو تر اوسه پورې هیڅ وخت په دنیا کې اوسنۍ حکومت د افغانستان په رسمیت نه پیژندلی دا نه وایي سیاسي کمزوري رامنځته کوي بلکې په عین زمان کې د اقتصادي مشکلات راځيږي هیڅ اقتصادي مالی مؤسسې د دنیا لکه نړیوال بانک لکه آی ایم ایف لکه آشین ډیولپمنت بانک او نور ایگزام بانکونه د دنیا یا سویس کریډیټ دوی افغان پانګوالو ته چې په افغانستان کې پانګونه وکړي قرض نه شو ورکولای نو خپل د جېبه خو په دې د دنیا کې داسې نه دی یو پانګوال 15 سلنه په خپل ور کوي 15 فیصد بانکونه ورکوي په افغانستان کې دا تر څو چې دا مشکلات حل نشي یو اقتصادي واقعیت او نقل لپاره او د لوی پانګونې لپاره زمينه نه برابر شي
تاسو څه فکر کوئ چې ډېر آسیب پذیره یا زیانګالي کومه طبقه ده کوندی نه پېژما معلولین او که به تر استانه شي خلک ډیر خلک په دې ورستی یو کال کې له پاکستان او ایران څخه په زور راستانه کړل شوې دي څه فکر کوي چې ډیر مشکل به کوم خلک وي
زه فکر کوم د دوه طبقه خلک تر ټولو ډیر اسه پذیر دي نسبتا نورو طبقو ته یو خلک دي چې هغه سرپناه لري او په داسې ځایونو کې شپې ورځې سبا کوي چې هغه د دې اثر پذیري زیات نورم زیاتوي چې مثلا هغه خیمې دي یا مثلا داسې ځایونه دي چې هغه د هوا په سړېدو سره نور هم سړېږي او د چودېدو امکانات هلته نشته او دا خطر زیاتوي چې د هوا په سړېدو سره دوی صحیح او 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 د روغتیایي ستونزې پیدا کړي. نو دوه خلکو ته په لومړي سر کې لومړیتوب ورکړل شي، دا به نسبتا او خلکو ته چې هغه په نسبتا یو داسې سرپنا کې اوسي چې هغه د تودوخې امکان لري یا مثلا نسبتا د هوا د سړېدو سره مستقیما نه متضرر کیږي یا مثلا په عامه اصلاح کې وایم چې کور او کوټې ته یې اوبه نه ورځي، دا کسان زما په نظر باندې ډېر هغه دي. د دې تر څنګ زه نه پوهېږم چې په افغانستان کې به څومره دا احصایه دقیقه خصوصا په داسې حالات کې موجود وي چې هغه کسان چې عاید یې تر صفر پورې رسېدلی او هیڅ کاروبار او هیڅ د عاید سرچینه نه لري، هغو کسان ته باید حکومتونه او نړیوالې ادارې پاملرنه وکړي او دوی د په دغه موسم کې چې د کال سوړ موسم دی او را روان دی دوی ته عاجل مرستې ورسوي.
بله ډېره مننه. یو اوریدونکی لرو، ځان راوپیژنه. یو ازادي راډیو، مهرباني کوئ.
وعليكم السلام د بل ولایت شاجل له فولي سره.
مهرباني کوئ تو حساب
استاد سنل منو او ټول کني کی له احترام افرند کوم.
سلامت اوسئ.
مننه. دلته په افغانستان کې دوه درې قسمه خلک شته، هغه خلک چې مهاجر راغلي دي یا په داخل کې مهاجر شوي دي، یو کور ځای شوي دي، دا خلک له مشکلاتو سره مخ دي. او یو هغه قسم خلک دي چې په خوایې په دولت کې دندې وظیفې درلودي، دا خلک بیکار دي، قانونه نه لري. او یو قسم خلک بیا پر کار شوي دي، لکه هغه خلک چې هغه طالب پلوي خلک وو یا طالبان وو، دغه په حکومت کې دندې پیدا کړې دي، بازارو او ښارو ته راغلي دي، زیارتونو او دوکانونو شانې شروع کړې دي، دغه بیا کار جوړ ده. او یو قسم هغه خلک دي چې په خوایې هم کار درلودي، اوس هم ستانه په حکومت کې کار کاوه، نه په طالبانو کې کار کاوه، لکه زه یا ما په شان بل یا بل، هغه په خوان پر کار و سم پر کار دی، خپل پاخه کارونه لري، یا دکانداري یا بزګري یا نور کارونه، دا ټول خلک پر کار دي. خو خدای دی وکړي چې د امریکا د نوې جمهور افغانستان ته مرسته راځي، چې او زموږ پر وطن باندې څه د مرستو لپاره خو پر اخره سي په خو دي چې مرستي وسنه راځي، خدای دې مؤسسات او مقاطعه وکوله. نو طالبان هم باید له حکومت سره تعامل وکړي، له غربيانو سره، چې دا وطن خوار ده او دا د قشتي پی کانال دغه باید فعال شي او جوړ شي، په دغه ډیر خلک پر کار کوي.
بله،
نو کوم مقابل کندار لوی لارم وته جوړېدو په حال کې ده، دان جوړېږي پر دوه باندې کاریګر شته، او البته دې کاری دی و ایران ته ډیر خلک زیاته، هم خلک پر لارو باندې مشکلات سره مخ دي. نو خدای دې وکړي چې موږ وطن دا جوړ شي او خلک ټول.
ډیره مننه، سلامت اوسې توخي صاحب. وخت کم لرو، ور به شمل منو ته چې ثواب هم تر لاسه کړي. حافظ صاحب، څه فکر کوي په امریکا کې له دې تغییر سره چې ترامپ ولسمشری ته ورسېدو، فکر کوي چې له افغانستان سره به مرستې زیاتې شي، افغانستان ته به توجه ډیر شي او که نه؟
دا به مشروط دی کچیرې دا د دوهې هغه موافقتنیک په اکله دواړو خواوې ژمن واوسي او هغه تطبیق کړي، د یقین لرم چې نه یوازې دا بندیزونه له بینه ځي، بلکې مرستې زیاتېږي، او نه یوازې دا بشري مرستې بلکې دا انکشافي پروژې او نور عمراني شیان هم بیرته په افغانستان کې پیل کیږي. مخصوصا د میثاق شهروندي تقریبا 9000 پروژې وي هغه په تدریدي لري، او د افغانستان د بیا رغونې لپاره هلته په صندوق د افغانستان صندوق بازسازي افغانستان په نوم کې تقریبا 30 میلیارد ډالر ژمنه شتون لري، چې دا هیوادونه ژمنه کړې وه چې موږ دا پیسې به په راتلونکو 15 کالو کې ورکوو. بیا چې سیاسي بدلون راغی او افغاني حکومت په حساب تورن شو او په تقلب په انتخاباتو کې هغه بند کړل، کچېری اوزا برابر شي او تفاهمنامه یا موافقتنامه دی دوحه تطبیق شي، زه یقین لرم چې هم د عدم مشروعیت مسله حل کیږي، هم عدم رسمیت یو لار پیدا کیږي. او دا چې لار پیدا شو بیا پیسې هم نه یوازې امریکایان بلکې نور هم ورسره سره دیوال دي چې مرستې وکړي، خو دوی نشي کولی ځکه چې حقوقي موانع ورته شتون لري. دا په رسمیت نه پیژندل په خپله ډېره لویه ستونزه ده چې پانګونه هم نشي کیدلی او داسې انکشافي مرستې هم دولت سره مستقیما امکان نه لري. په دې خاطر باندې زموږ د ملي وظیفه هم دغه دي چې دا تعقل سره او خوښیاري سره وکولی چې خپل د بینلمللي ستونزې هم سره حل کړو او خپل تعهدات ته ژمن پاتې شو.
بله ډېره مننه، سلامت اوسئ. له تاسو درنو میلمنو د اقتصادي چارو متخصص آزرخ شافیزی، د پوهنتون پخوانی استاد عزت الله پیژند او محترم هیله شمس ټولنیزی فعال څخه ډېره مننه چې په خبرونه کې مو ګډون وکړ. لاوریدونکو هم منندوی.
راځه زو یو ځلې پکتیا ته انډی والا
بللا چې خوان با وکړي ډېر زیات بشو خوشاله
زچ زو یاو زلے پکتیا تانڈے والا
بللا چھپن با وکڑی دیر زیاد بشم خوشالا
پنن سبا کے تیر شول آخر درے چالور کالا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا
لیدو تدیم تگے سڑ گیا کلی والا رنگا گیا دبر کلی کو لالا
رازچ زو یو زلی پکتیا تا انڈی والا
والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا والا چه خون باوکی دیر زیاد بشو خوشالا
داستا زرین خالونه پلمن کی کراتی راستا زرین خانلا بلمن کی تراتی شاباز دی فرما خوارا زلفانی تا خوشبو هندارم مختمنی سچ زبا که بلخی